دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو د 9 ساعت خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د اگست میاشتې 18 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلی سیمو، خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی د دې ساعت خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسلوالو طالبانو نیولې وي. او روسیه وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال وو خوشې شوی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. سوزان رایس به نن د پاکستان له وزیر اعظم میا محمد نواز شریف او د فوج له مشر جنرال رایل شریف سره په یو شمیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګل شوې دي. په دې رسو کې د پاکستان او هند په پوله نښتې زیاتې شوې چې پکې عامو خلکو ته مرګ جوبله اوختې ده. د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسلوال وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمباری کې د وسلوالو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمباری کړي چې څو ورځې وړاندې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. بلخوا د جنوبي وزیرستان په پوش زیارت سیمه کې پروند سړک غاړې بمی چاودنې کې یو فوزي وژل شوی او څلور نور ژوبل شوی دي. امنیتي سرچینو او پولیټیکل انتظامی د دې خبرې تصدیق کړې دي. د دې برید ذمہواري تحریک طالبان پاکستان اعظم طارق منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو نن په خپل ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نېشنل های وی اتارټي چارواکو ورته د سړکونو د جوړولو په اړه بریفینګ ورکړ. په دې موقع وزیر اعظم متعلقه چارواکو ته هدایت ورکړی چې د اقتصادي راهداري منصوبې کې ټولې پروژې تر 2018 کال دسمبر میاشتې پورې مکمل کړي. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمی په دې اړه مشال اړیو ته وویل چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګ په دې عملیاتو کې د افغانستان هوایي ځواک هم برخه لرله. د 2 افغان سرتیرو وژل کېدو خبره هم تایید کړې ده. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړی عبدالمجید اخونزاده ویلي افغان ځواکونه د موسی قلعه ولسوالۍ ته څیرمه یوه دښته کې ځای پر ځای دي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. د اخونزاده په وینا په وروستو څو ورځو کې یوازې افغان هوایي ځواکونو د طالبانو په مورچلو بمباري کړې دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو څخه یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ښاغلي بیدار پرون مشال اړیته ویل د وم کنډک څخه د قومندان امان الله په مشرۍ یو شمیر سرتیرو د غزدي پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غزیدلې لاره کې پرته ده د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغې نیولې ده.
دولتی تحقیق قماندان سر یو تعداد پولیسو پری باندې حمله وکړه. نفر طالبان وژل شوي، دوه نفر یې دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وای دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وای هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسلوالو سره یرغمال و خوشې شوې دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویاندی ماریا زخاروا پرون ویل د دیمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روس چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشی شوی چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهانګۍ ترسره شوی دی. نوموړی په دې اړه نور تفصیلات ندي ورکړي خو ویلي دي چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراین ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلي بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړې وه چې بیلی یرغمال شوی دی. د اوکراینی رسنو د رپورټونو له مخې نوموړی له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د بیا رغونې د یو شرکت لپاره کار کاوه. مشال لډیونه تاسو خبرونه اوري. د آسټریا چارواکي وایي چې په یوې لارۍ کې چې شپږ ویشت غیر قانوني کډوال پکې وو درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانوي ډرایور هم نیول شوی دی. بلخوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د حراست موده غځولې چې په آسټریا کې په یوه بله سرپټي لارۍ کې د موندل شوو یو او بیا مړو شوو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان، یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لوی ډلې غړي دي. دا تر دې مهال د مشال راډیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټولې خبرونې په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام، همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی، لوستلی او اوریدلی هم شئ. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د پاکستان په سفر ده. په موجوده امنیتي حالاتو کې د نوموړي دوره څومره اهمیت لري؟
دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی، د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان، د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
د امریکا لخوا پاکستان سره د فوجي مرستو ودرول به څه اثرات ولري؟
نو پاکستان کې به هغه تفاور ته تقویت پیدا وشي چې افریقا چې کومه ده هغه پاکستان سره ملګرتیا کوي، د هغې پورې ترڅو پر د هغې مفاد وي.
د خیبر پختونخوا په ویلفر بورډ کې تر 3000 پورې کسانو ته په غیر قانوني توګه نوکریاں ورکړل شوې دي.
موږ کو دا و دې چې موږ دا ټول ریکارډ راوړې ترا دې اډریس دې کوم فرق تا دومره کسان دي چې دې تعلق کوم ځای سره دي. تاسو حکم باندې دا دومره کسان کې څه دي؟
په خیبر پختونخوا کې په بلدیتی ټاکنو کې کامیاب شوی نمائندگان به نن ضلعي ناظمان او نائب ناظمان ټاکي. دوی به څومره با اختیار وي؟
اختیارات رانه خو هغه کم شروع کړه. زما واډ باندې زما یو مسله یا زه د اهل کم په بل واډ یو هلته کونسلران او ترینینګ یې زه هر کولې طریقې نه زه نشم په ځان ته کې حل کړم.
دا سره د شننو او تبصرو در خبرو یو څو سندري هم په خبرونه کې لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. درنو اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونې ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلې ده. سوزان رایس باندې د پاکستان له وزیر اعظم یا محمد دوا شریف، د فوج مشر جنرال رئیس شریف او نور چارواکو سره په یو شمېر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داسې وخت کې پاکستان ته تللی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد، کابل او دهلی ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. نور تفصیل به د زویر شپک په رپورت کې واورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار سوزان رایس د وجک پوډي پلاوي په ملتیا له پاکستاني چارواکو سره د سیمې د وضعیت په اړه د خبرو لپاره د شنبې په ورځ ناوخته اسلام آباد ته تللې ده. ټاکل شوی چې سوزان رایس به نن د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او د پوځ د لوی رئیس جنرال راحیل شریف په ګډون له یو شمېر نورو مشرانو سره وګوري او په دوه اړخیزو سیمه ییزو اړیکو باره سره مفصلې خبرې وکړي. سوزان رایس په داسې وخت کې اسلام آباد ته راغلی چې په دې وروستیو کې د پاکستان او هند ترمنځ پر ګډه پوله وضعیت خراب شوی او د دواړو هېوادونو د ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر ولسي وګړي وژل شوي چې امریکا پرې اندېښنه نه خودلی او دواړي غوختي چې خړې د خبرو لاره واري کړی. په اني حال کې په دې ورسته کې په افغانستان کې ترستی بریدونه ډېر دوله مالا د پاکستان افغانستان اړیکې هم ترنګل شي وي. هم درز د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د دویم پړاو خبرې چې ټاکل شوی و د جولای په 1 پاکستان کې وشي هم ځنډیدلې دي. پاکستانی رسنۍ وایي چې د امریکا د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار بل پاکستاني چارواکو سره د پاکستان او هندستان په کړکیچ او هم درز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو په اړه خبرې وکړي. په اني حال کې د پاکستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان اسلام آباد ته د سوزان رئیس سفر مهم بولي او وایي چې په داسې وخت کې چې د اسلام آباد له کابل او دلی سره وضعیت ترنګله شوی د امریکا د جګپوړي چارواکي سفر د ډېر اهمیت وړ دی. د سیاسي چارو کارپوه عقیل یوسفزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وایي
زما په خیال دا دی چې د امریکا چې کوم سیټ اپ دی د سټیټ اپ هغه کې د نېشنل سکیورټي چې کوم مشیري د غړي زیات اهمیت وي هغه د امریکن اسټابلیشمنت ترجمانی کوي او دغه نمائندګي کوي. تر اوسه پورې چې کوم معلومات دي د هغه مطابق دا چې کوم دوه سرحدونو باندې کوم ټینشن جوړ شوی دی د افغانستان او د پاکستان او د هندوستان او د پاکستان د هغې د راکمولو دپاره د دوی دا دوره ده.
سوزان رئیس پاکستان ته تر راتلو مخکې د چین یو ورځنی سفر هم کړی و او د دغه هېواد له چارواکو سره هم په دوه اړخیزو سیمه ییزو موضوعاتو غږېدلې وه. په دې وروستیو کې په پاکستان کې د افغان دولت او طالبانو د سولې د مذاکراتو تر ځنډېدو او همداراز د پاکستان او هند ترمنځ پر پوله د کړکېچ تر رامنځته کېدو وروسته اسلام آباد ته د امریکا د پوځي او سیاسي چارواکو سفرونه ډېر شوي دي. د یادونې وړ ده چې تېره اونۍ د امریکا د مرکزي قومندان جنرال آسټن هم اسلام آباد ته راغلی و او د دې هېواد د پوځ لوی درستی سره په یو شمېر سیمه ییزو مسایلو خبرې کړې وې.
درنو اوردونکو د ازبی شفق په رپورت کې مو واوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزان رئیس به نن د پاکستان له وزیر اعظم افوز مشر سره ملاقاتونه کوي. دا په داسې حال کې دا چې رپورټونه وایي کېدی شي امریکا له پاکستان سره له فوزی مرستونه لاس واخلي ځکه چې دغه هیواد په شمالي بلوچستان کې د وسلوالو خلاف عملیاتو کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده کړې. امریکا چې د کولیشن سپورت فند لاندې له پاکستان سره فوزی مرستې کوي له رپورټونو سره سم یې دغه امداد د حقانی شبکې پر ضد له موثرې کاروایی سره مشروط ګرځولې دي. دا چې د امریکا لخوا په پاکستان مالی مرستې ودرول به د دواړو هیوادونو ترمنځ په تعلقاتو څه اثرات پری باسي د ملیحا امیرزاده په دې رپورټ کې ورو.
د رپورټونو سره سم امریکا وایي د دې تصدیق پنه کوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف د پاکستانی پوځ په کاروایي کې حقانی شبکه ځپل شوې ده. د رسنیو له رپورټونو سره سم دا تصدیق د امریکا کانګرس تیر کال پاکستان ته د کولیشن سپورت فند لاندې د پوځي مرستو ورکولو لپاره یو شرط ګرځولې دي. د دې دا معنا ده چې تر هغه به اسلام آباد ته د امداد پیسې نه ورکول کیږي تر څو چې د امریکا دفاع وزارت دا تصدیق ونه کړي چې په شمالي وزیرستان کې د نورو وسلوالو ترڅنګ د حقانی شبکې خلاف هم کاروایي شوې ده. د امریکا لخوا پاکستان ته د پوځي مرستو د نه ورکول کېدلو امکان یو شمېر پوښتنې راپورته کړې دي. دا چې که امریکا په پاکستان پوځي امداد ودروي نو د دواړو هیوادونو په تعلقاتو به څه اثرات پرېوځي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سادوای
دا کوالیشن سپورٹ دی دا سے بند کر نو پاکستان کے با اگ تصور کا تقویت پیلو شی کے امریکہ چ کما دا پاکستان سرا مل کر پیا کی چاہے پوری طرف پر دا مفاد وی او امریکہ یو بے پارا اتحاد دی بندا چ دیر دل دا کوشش امریکہ کرے دے کہ اگ دا پیسو او دا اقتصادی امداد پر ذریعہ باندے پاکستان باندے دا پالیسی بدورو فشار واش ما خندا ہوں کہ تاسو تانک تو کرن دا فائدہ نہ کرے پاکستان دے مالی مشکلات
په پیښور کې کارپوه ډاکټر سرفراز خان په دې اړه ورته نظر لري.
پاکستان ټول دنیا دا توقع لري چې پاکستان به خپل ملک کې دن تر زیاتېدو ته نه پرېږدي او دی کومه ټکانی چې دی هغه به ختمي کړدا سي تراگر کاروایی پاکستان کې دنه کوي یا غوند کې کوي نو دا غي الزام به په پاکستان راځي او پاکستان ته کومور ملکونه بداوي پاکستان به بیاوي چې دا مونږ نه کوي د لپاره به خراب اسي د تعلقات باندې.
بریګیډیر سادوای ک پاکستان ته امریکا دغه پیسې ورنکړي نو اسلام آباد به د وسلوالو خلاف د کاروایانو لپاره نور وسایل لټوي خو عملیات به جاری وي. او ډاکټر سرفراز د کولیشن سپورت فند رسته د پاکستان لپاره ډیره مهمه بولی او وايي هیواد ته د نه ورکړل کېدلو په صورت کې به پر کورنی او سیمه ایز امنیت منفي اثرات پرېوځي.
د دې ډیر زیات ضرورت وو چې پاکستان کې د تراګرو مخنیوي لپاره مختلف قسمه اقدامات وکړي او دې لپاره کولیشن سپورټ فند نه چې کوم پاکستان ته مرسته ملاوي دا ما خیال دی هغه انتهایی ضروری وه. دا حلن چې کوم د ضرب عضب شمالي وزیرستان کې کوم آپریشن کیږي دې باره کې هم دا دې باندې تقریبا 19 سوه میلیارده ډالر لګي، نو که دا مرسته نه وي نو دا آپریشن چې دي دا به سر ته نه رسي او پاکستان کی دلنا با تراغر کی دے آغا با مضبوطی گی او ما تخاری کی آغا با گاوند کی هم مضبوط شی.
کسه هم پاکستان دعوه کوي چې د خو او بد وسلوالو ترمنځ فرق نه کوي، خو ځینې کارپوهان وایي په ضرب عضب کې د حقانی شبکې پر ضد کاروایی نه ده شوې. دا په داسې حال کې ده چې امریکا وایي د کال 2001 راهیسې د کولیشن سپورټ فند لاندې پاکستان ته 14 اربه ډالره ورکړي دي، چې 14 اربه ډالره اقتصادي او امنیتي مرستې د دې نه علاوه دي. که چېرې د امریکا د دفاع وزارت د پیسو د ورکولو لپاره دغه تصدیق ونه کړ، نو پاکستان ته به روان کال د کولیشن سپورټ فند 300 میلیون ډالر مرسته له خنډ سره مخامخ شي.
ملیح امیرزاده وچې تاسو ته رپورټ وړاندې کول. درنو اوریدونکو، د پاکستان فوج ادعا کوي چې پرون د شمالي بدرستان په شوال کې په هوایي بمبارۍ کې 14 مشکوک وسلوال یې وژلې دي. د فوج د مطبوعاتو څانګې ISPR تر مخه په هوایي بمبارۍ کې د وسلوالو پټن ځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسلوالو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان فوج په داسې حال کې په شوال سیمه کې هوایي بمبارۍ کړې چې 14 ورځې وړاندې یې په دغه سیمو کې ځمکني عملیات پیل کړي ول. نور تفصیل د سیمینا د مشال لړیو خبريال عمر دراز وزیر راکوي.
دولتي چارواکي وایي 13 ورځ جیټ الوتکو یو ځل بیا د هوایی بمبار د لارې شمالي وزیرستان شوال کې 14 وسلوال وژلې دي. د فوزاماډي کوسانګې ISPR لخوا میډیا ته لګل شوې بیان تر مخه جیټ الوتکو شوال کې د وسلوالو مرکزونه په نخه کړي او دغه بمبار کې 14 وسلوال وژلې. ISPR تر مخه هوایی بمبار کې خفیه معلوماتو په بنیاد کرا ټکانې بمبار شوي. بل طرف ته مجلس عسکری وسلواله ډلې ویلي دغه بمبار کې دوی ته کم ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د یادې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د ټلیفون د لارې میډیا ته ویلي دوی په بمبار کې محفوظ دي. آزادو سرچینو لخوا دغه بمبار کې د شو تاوان په اړه سپیناوی نه دی شوی او دغه سیمو ته د میډیا نه رسایی په وجه کار معلومات ترلاسه کول ګران شوی او یوازې د فوز او وسلوالو په داوو تکیه کیږي. دوه ورځې وړاندې د پاکستان فوج سرلخکر جنرال راحل شریف هم د شمالي وزیرستان شوال دوره کړې وه او هلته یې ضرب عضب عملیاتو کې بوخت فوجیانو ستاینه کړې او ورته یې امر ورکړې چې زر شوال د وسلوالو څخه پاک کړي. دې نه وړاندې د فوج اماړیکو څانګې خبر ورکړی و چې شوال کې د وسلوالو پر ضد فوج مکاني عملیات پیل کړي چې پکې هوایی بمبار تر څنګ توپې او ټانکونه کارولی شي. د دوی په وینا شوال کې تر اوسه پورې د 200 نه زیات وسلوال وژلې، خو وسلوالو دغه دعوی رد کړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو،
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی وزو په خبر ته چرته چې په خبر پختونخوا کې د بلدیاتی نظام په دریم پړاو کې بنند د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي. دا وخت د دې انتخاباتو په اړه ما سره د ټلیفون په کرخه له په خبره د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان دی. شبیر احمد جان، ستړي مشه او سار مو په خیر. شبیر مجان، کدار ته وای چې نن د ضلع او تحصیل ناظمان او نائب ناظمانو ټاکنې کیږي، په دې اړه تاسو سره څه تفصیلات دي؟
بالکل بولیار سنگھ جی، تاسو پتر خیبر پختونخوا پر تقریبا بدریشت ضلعو کې پرون د کوم دی حالت سوګن پور تک اور د ستر شوی دا نن پدرې پړو کې با د خیبر پختونخوا زیاتر ضلعو کې د ناظمانو نائب ناظمانو دا شنه تحصیل کونسلرانو او د ټاون کونسلرانو دا غي انتخاب کیږي چې تاسو په سینه پتر کې پدرې بلدیاتی انتخاباتو کې د خیبر پختونخوا زیاتر برخو کې واکمن ګونو پاکستان تحریک انصاف د شریدې نه زیاتره ضلعو کې دا حکومت دی، ورپسې دا حکومت تر ټول امکان دی دا څنګه دا ورسته بیا پاکستان تحریک انصاف گن په دو ډلو کې تقسیم شوې دي. دلته کې هم دا خبره ترې دي په چارسد کې هم دا پیښور کړو د پاکستان تحریک انصاف نه دلینې ځواب لا شي ولې په دې اړه د پارټي موقف څه پورې مخه ته نه راغلي. جی
ډیره مننه د تفصیلاتونه درنو اردوونکو له پیښور د مشال اړوي خبر شبیر احمد جان بو چې په خیبر پختونخوا کې د بلدیتي نظام په دریم پړاو کې د ضلع او تحصیل ناظمانو او نائب ناظمانو ټاکنې په اړه یې تفصیلات شریکول. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په خیبر پختونخوا کې د مې په 18مه په بلدیتي انتخاباتو کې کامیاب شوی نمائندګانو پرون د خپل سوکو سوګند پورته کړي. دې کار سره په ټولو صوبه کې بلدیتي نظام فعال شوی او کار یې شروع کړی دی. په دې نظام کې به د منتخب شوو نمائندګانو د اختیار او د فندونو استعمال اختیار څومره وي پر دې موضوع د فرخنده اسد دا رپورټ اورو.
په خیبر پختونخوا کې د خالی پورس په بلدیاتي انتخاباتو کې کامیاب شو غړو د خپل سوکو سوګند پورته ک. دغه انتخابات مې په درشمه نیټه ترسره شوی وو. دا ځل په دغه نظام کې ځینې بدلونونه اهم راغلي دي. د مردان رفاقت بیگم چې په ولج کونسل کې به د ښځو په مخصوص سیټ کار کوي وایي په دغه نظام کې د پخوا په نسبت اوس تدوی کار او اختیار کم شوی دی.
کلوری سو تقسیم شو بل په درو تقسیم شو بل په دو باندې تقسیم شو. هغه اختیارات را لخوا غس کم شروع که جما وارد باندې جما یو مسلې یا زده اهل کم که بل واډي ول ته کونسلران پیمنی سره هر کولی طریقه نه ولی زمشن تو تیزال تکی حل کما دا سی کنون گو طول یونین کونسل که گردی دو مون تا کولی اختیارات و پند براغی چه کم زی امون لگو ال تکی امون لگو لشو دا در پا وارد شنو د واډ وایي دا چې دی له شان تکي مشکل دي چې معلومات نشي چې دا واډ کې څوک یا واډ څه شي دي یا دا ما د کوم دي څو اختیارات دي نو چې د خپل اختیارات څخه نشي چې کوم حدود پوری ما ته اختیارات دي نه تړو ته څه څه نه کوزه.
دا ځل په دغه نظام کې په ولج او نیبرهود کونسل کې یو چوکۍ د ځوانانو یو د اقلیتی ډلو یو د مزدور کسان او دوه چوکۍ د خصو لپاره ټاکل شوې دي او د جنرال سیټونو شمیره به د آبادۍ په تناسب سره وي. بلخوا حکومت وایي بلدیاتي حکومتي غړو ته فنډ ورکوي چې دغه شان دوی په خپلو سیمو کې پرمختیايي کارونه سرته ورسوي. د پېښور مرستیال کمشنر ریاض محسود وایي ناظمان او کونسلران کولی شي د پرمختیايي بجټ 10% د بلدیاتي نظام د نورو غړو په مشوره د ولس په خېګړه ولګوي.
30% بجټ چې دی آبا دې خرچ کولو اختیار به د کونسلرانو ناظمینو سره وي. د دوی په فیصله بنیاد باندې به ترقی سکیمونه په ټوله صوبه کې کیږي. دوی به فیصله کوي چې دا 30% کوم انوال ډیولپمنٹ پروګرام دی د حکومت طریقہ خرچ.
د مردان ضلع یو کونسلر نیاز محمد وای باید حکومت فنډ استعمال په غیر سیاسي بنیادونو وکړي او په دغو کې د سیاسي ګوندونو سره د تړاو له وجې څه فرق ونه کړي.
د هرې پارټۍ نه دغه تکي چې کوم د عوامو کوم نمائندګان لر شي هغه د هرې پارټۍ سره تعلق ساتي نو په بر اساس باندې ځان چې د فرض کزوسو بداویم چې زه ان پی سره ما یا جنیس سره ما یا بل پټه چې دې نه مخالف پټه سره نه دې ګورنمنت د بیا جاري په کار جوړه کا زمانه دې کم کسان دې نه دې د فند او یا د عرب اور کوم او دا نو بشاته کوم په کار دی چې کوم اپوزیشن والا پټو نه کم خلک منتخب شي هغه چې د خلکو منتخب کړي نو داخله کوم د دې ملک یو اشاره دې ملک کوسیږي چې څنګه د پیټي د ورکارانو یا د خلکو یو حق او حکومت باندې جوړي چې دا غي مسریات کې انداز هم دې اپوزیشن نن چا وټ ورکړي دا هم خلک دي.
دا لانه د معلومات چې د بلدیاتي نظام لومړی غونډه به کله کیږي او دوی به د کومینیټې نه خپل کار پیلوي. خو په صوبه کې ځینې خلک دا یو ښه ګام ګڼي چې تر مخه به یې اوس د خلکو وړې او بنیادي مسلې زر تر زره هواریږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. درنو اوردونکو د پاکستان په سینټ کې قائمه کمیټې ته په یو غونډه کې سرګند شوې چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیاتو کسانو ته بغیر له شناختي کارډونو او نور د سابېزاتو نوکریانې ورکړل شوې دي. په دې اړه د خیبر پختونخوا حکومت دریز لري چې د دې معاملې به پلټنې کوي او چې څوک هم پکې ککړ وي د هغوی پر ضد به کاروای کوي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال لډو خبریال سراج زهیر راکوي.
د جمعې په مخام اسلام آباد کې د سمندر پار پاکستانیانو او هیومن ریسورس ډیولپمنٹ لپاره د سینټ قائمه کمیټې غونډه د چیرمن باز محمد په مشرۍ کې وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا د ویلفیر بورډ سیکرټری هم موجود وو. په دې موقع انکشاف وشو چې د خیبر پختونخوا په ویلفیر بورډ کې د 3000 نه زیات کسان برتی کړی شوی دي چې د چا بیخي ریکارډ نشته. په کوم چې د قائمه کمیټې چیرمن اکشن واغستو او سیکرټری ته یې حکم ورکړو چې په دومره لوی شمېره کې ولې بغیر د کاغذونو برتیانی شوی دی باید چې دوی ته راتلونکي غونډه کې ټول ریکارډ وښودل شي. په دې اړه سینیټر باز محمد مشال ریډیو ته زیاته کړه
پاکې دي دغه تقریبا 3156 چې په دې کې 18 هم شته 17 هم شته 16 هم شته 14 هم شته ټیچینګ دا پکې نان ټیچینګ دا هم پکې شته فور هم پکې شامل دي. صرف د خیبر پختونخوا دي 2008 نه ونی شته د 2013 14 پورې شوې دي. موږ کو دا و چې موږ دا ټول ریکارډ راوړې ترا د اډریس چې کوم فرق ته دومره کسان چې دي
مشال ریڈیو پا دی حق لا دا خیبر پختونخوا دا حکومتی ڈلی تو صوبائی اسمبلی غڑی فضل حکیم نو پختل نو دا هغه ویناوا
دیکھیے کم خبر آتا شکم ہو کر چہرہ نوکریاں شانکار نشتا کارڈ نہیں
حکومت حکومت خلق شامل په هر جوړ کاروائی کیږي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
درنو اردوونکو ته مشال ریډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږ څنګه تاسو مجمنه کړی و چې په خبرونه کې سندري هم تاسو لپاره لرو. نو راځي چې د نجیب حق پرس په کې دا یو سندر واورو او بیا و رپورټونه په لور لاړو.
ترنا دستور راوڈا موٹ بر ونی دزڑا دشم لو بطن تجاشا جشم لید تک سر ترنا دستور راوڈا موٹ بر ونی دزڑا ترنا دستور دادم
درنو اردن کو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوګي د نجیب حق ورس په کې مو سندره واوریدله وخت شپه د سحر نه نیو بجې د خبرونو لنډیز به واورو د امریکا د ملي امنیت صلاحکار سوزان رایس له پاکستان چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته رسیدلی ده. سوزان رایس باندې د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف او د فوج مشر جنرال رایب شریف سره په یو شپیر مهمو موضوعاتو خبرې وکړي. د پاکستان فوج ادا کوي چې پرون د شمالي بلوچستان په شوال سیمه کې په هوایي بمباری کې 14 مشکوک وسله وال یې وژلې دي. د فوج مطبوعاتو څنګه ایس پی آر تر مخه په هوایي بمباری کې د وسله والو پټنځایونه په نښه کړل شوي دي، خو وسله والو د فوج دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف ویلي دي چې له چین سره د اقتصادي راهداري منصوبې ګټې به ټول هیواد ته ورسیږي. د پاکستان سرکاري راډیو په خپله ویبپاڼه خبر ورکړی چې وزیر اعظم پرون په اسلام آباد کې د یوې غونډې مشري کوله چې پکې نیشنل های وے اتارټي چارواکو ورته د سړکونو جوړولو په اړه بریفینګ ورکړو. په هلمند کې چارواکي وایي چې په موسی قلعه ولسوالۍ کې د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې رستو کې وسله والو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والي میرزا خان رحیمي په دې اړه مشال اړتیا وی چې د ورسیدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی قلعه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسله وال طالبان وژل شوي دي. افغان چارواکي وایي چې سرتیرو د بدخشان ولایت په اور دوج ولسوالۍ کې د وسله والو طالبانو څخه یوه مهمه پوسته نیولې ده. روسیا وایي هغه اوکراینی چې په افغانستان کې د وسله والو سره یرغمال و خوشې شوي دي. د روسیې د بارونو چارو د وزارت ویان دي پرون ویل دمیتری بیلی په نوم د اوکراینی د روسي چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشې شوي چې د افغان حکومتي لوري سره په نږدې همهنګۍ ترسره شوي دي. د آسټریا چارواکي وایي په یوه لارې کې چې شپږویشت غیر قانوني کډوال پکې وو، درې تنکي ځوانان په نازک روغتیایي حالت کې موندل شوي دي. د آسټریا خبري اجانس وایي دا لارې چې افغان، بنګلاديشي او د شام کډوال پکې په پټه انتقالېدل، د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. درنو اردن کو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړی خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زنی او رسپانو اداري لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی دي.
نن د پاکستان اکثر رسپانو خپل اداري د پاکستان هندستان په کلکیچ لیکلي دغه لړکی مشرق رسپانو وایي چې د هندستان پوز د ګوره باره او دزو سره نور لسته نمړ شوی او 50 جوبل شوی دي. د کومورستو چې وزیر دفاع خواجه آصف خپل یو بیان کې هندستان ته دړګه کړي چې د محدود جنگ گنجائش نشته او پاکستان به په هر صورت خپل دفاع کوي او د دفاع کې به عام خلک هم د پاکستان پوز سره اوګه پوګه ولاړ وي. بل طرف ته پوزي مشر جنرال راحیل شریف ګولباره نه ځپل شوی سیمو دوره کړي د جوبلو تپوس او پوزي ځوانانو حوصله اوچته کړي ده. اداري وایي چې هندستان د کنټرول په پوله او ورکینګ باونډري د نړیوالو قانونونو خلاف ورزي کوي او پاکستان له پکار ده چې په نړیوال کچ دا معاملہ را برسېره کړي او دغه لړکی ملګری ملتونو کې د پاکستان مستقل غړی ملیحا لودی کردار ډیر مهم دی چې هغه د هندستان د مخ نړۍ ته وخایي. اداري اخر کې لیکي چې یو طرف ته هندستان په پوله دا قسمه خلاف ورزي کوي، بل طرف ته درا په ذریعہ پاکستان کې لاسوهنه کوي او د دې هر څه مقصد پاکستان چین اقتصادي راهداري کې مسلې پیدا کول دي. خو هندستان کې پخپل د بلتون خوخو تحریکونه ډیر په شدت سره چلیږي او بل طرف ته هندستان په زور او په طاقت د کشمیر د ازادۍ تحریک هم غلی نه کړو. نو داسې حالاتو کې هندستان لا په نورو معاملو کې د لاسوهنه په ځای پخپل کور توجه ورکول پکار دي. د دې ترڅنګ جنگ رسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. خو لیکي چې امریکا هندستان ته ویلي د پاکستان په حق لدی بے بنیاده پروپاګاندا نه کوي، ځکه چې هندستان وایي پاکستان ورته د جوهري وسلې د استعمال دړګه کړي، خو حقیقت کې داسې هیڅ خبره نه ده شوې او پکار ده چې پاکستان هندستان خپل مسلې د خبرو اترو د لار حل کړي. اداري وایي چې پاکستان یو ذمہوار ملک دی او د جوهري نظام د نړیوالو ساينسي طریقو د کمانډ اینڈ کنټرول تر لاندې بیخي محفوظ دی او دا چې د پاکستان هیڅ شوق نه و چې جوهري وسله جوړ کړي خو چې کله په کال 1942 کې هندستان جوهری دماکی وکړي نو پاکستان هم په خپل دفاع مجبور شو او دا اقدام یې پورته کړو. اداري اخیره کې لیکي چې په جاپان د جوهری حمله وروسته د دې د نقصان پتا هر چا ته لګېدلې ده او د هغې وروسته هیڅ یو ملک هم دا سوچ نشي کولی، ځکه چې د هغه وخت مقابله کې موجوده ټکنالوژي او وسله ډېره زوروره ده. نو که خدای مکه داسې وشو نو بیا به د نړۍ په مخ هیڅوک پاتې نشي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. ډان ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي د پاکستان رینجرز ځواکونو د تیرې چهارشنبې په ورځ د پیټریولم پخوانی وفاقي وزیر عاصم حسین له نیولو سره د قانوني واک غلط استعمال کړی او داسې حالاتو سره به د ترهګرو پر ضد عملیاتو نتیجې له ګواښونو سره مخ شي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له پاکستان سره د اړیکو ښه کولو وروسته هند له کابل سره د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا غونډه وځنډوله. د دغه دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه په یو اداریه کې لیکي د پټرولیم پخوانی وزیر عاصم حسین د نیولو نه داسې څرګندېږي چې په کراچۍ کې د رینجر ځواکونو لخوا عملیات د پام بایللو په لړ کې له ګواښونو سره مخ دي. عاصم حسین چې د پخواني ولسمشر آصف علي زرداري ملګری و د ترهګرۍ ضد د جوړ شوي قانون تر لاندې بندي کړل شوی دی او د نوموړي د ګرفتارۍ په اړه ویل کېږي چې نیم پوځي ځواکونو د قانوني واک غلط استعمال کړی دی. عاصم حسین د تیرې شروع په ورځ په کراچۍ کې نیول شوی دی. اداري لیکي که څه هم پر پخواني وزیر د درغلیو تورونه دي خو هغه اوس د ترهګرۍ په فعالیتونو کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی. اداري لیکي په پاکستان کې د عاصم حسین په څیر زیاتره خلک د ترهګرۍ ضد د قانون لاندې نیول شوی دي او داسې قسمه گرفتاریانې چې پکې عدالت د انکار کولو یا د نورو معلوماتو غوښتلو په برخه کې واک نه لري یو داسې تاثر ورکوي چې په کراچۍ کې اوس عملیات د سمې لارې نه اوړېدلې دي. ادارې لیکي کچرته د مسلم لیگ نون حکومت دا فکر کوي چې د داسې حالاتو په وړاندې به خاموشي اختیارولو سره دوی ته ګټه ورسیږي نو د مسلم لیگ نون په مشرۍ حکومت به په دې لړ کې تیروتې وي. ډان لیکي د هر څه سره به نه یوازې عملیات سیاسي بڼه واخلي بلکې د اصلي ترهګرو د نیولو لپاره به د عملیاتو کامیابیانې هم له مشکلاتو سره مخ کړي. بلخوا د هندو ورځپاڼه لیکي تیر کال د افغانستان پاکستان لوري ته په ستراتیژیکي او امنیتي توګه د بدلون راتلو وروسته هند د کابل لخوا د ملاقات لپاره یو بله بلنه هم رد کړه چې پکې به په 2011 کال کې لاسلیک شوی د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې په اړه د ستراتیژیکي همکارۍ د شورا په غونډه کې خبرې کېدې. په ډیپلوماټیکي کچه سرچینو د هند ورځپاڼې ته د دې خبرې پخلی کړی دی چې هند کابل ته په غونډه کې د ګډون نه کولو ویلي دي. د سرچینو تر مخه ټاکل شوی و چې د یادې غونډې مشري به د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج او د هغې افغان سیال صلاح الدین رباني کوله. یو افغان چارواکي هند ورځپاڼې ته بیا ویلي دي چې دوی پر دې نه پوهېږي چې د دې معاهدې معنا څه ده، ځکه چې دوی د تیرو دریو کالونو راهیسې د یو ملاقات لپاره نیټه نشي ټاکلې. نوموړي ویلي دي چې د جنوري د میاشتې راهیسې افغان حکومت څلور وارې د ملاقات غوښتنې کړې دي او دې لړ کې څلورمه غوښتنه د اګست په میاشت کې شوې وه. په دې لیکي چارواکو د دې خبرې پخلی کړی دی چې دوی ته د ملاقاتونو په اړه لږ تر لږه دوه یا درې لیکل شوي خواستونه ترلاسه شوي دي او دغسې څو وارې ورته زباني هم ویل شوي دي. په کابل کې د هند پخواني سفیر راکیش سود ویلي دي د ولسمشر اشرف غني د پاکستان پوځ سره د ښه اړیکو جوړولو لپاره ارادو ته په کتو سره دوی د کرزي وروستو کله هم په افغان ولسمشر اشرف غني باور نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې هند تل د ستراتیژیکي همکارۍ د معاهدې د غوښتنو په اړه زړه نازړه و، ځکه چې د بېلګې په توګه لکه د دفاعي سامان غوښتنې هغه څه وو چې هند نشوي پوره کولی. ورځپاڼه لیکي د هند له افغانستان سره د پرمختیا په لړ کې ژمنې اوس هم پر ځای دي او راتلونکي کال کې د هند د پرمختیايي ادارې لخوا د کابل د پارلماني ودانۍ د بشپړېدو وروسته امکان دی چې هندي وزیر اعظم نریندر مودي د افغانستان دوره وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو ته تاسې غوږ درنو اوریدونکو، د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالۍ کې په روانه جګړه کې 150 وسلوال وژل شوي دي. میرزا خان رحیمی وای په موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي ویلي افغان زواکونه ولسوالۍ ته سیرمه په یو دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې ځمکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل انسخاورو.
د هلمند والی وایي د موسی کلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیسو ځواکونو ملاتړ کوي. میرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. ښاغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په موسی کلا کې په روانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیري هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساقلا ولسوالی کې پیل کړی ده. ان شاء الله نتایج ډیر ښه دي. او داسې بعض رسنو بعض افرادو دا تبصره کوله چې ولسوالی د مساقلا کامل د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده. بعضې پوستې عقب نشینی کړې وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو انکشافي پروژو ته هم.
ښاغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې ځمکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوی دی.
دا هوایی ځواکونو هلته بمباری کړي دي. ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي. وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتی دي. نور کې کوم نه وه جګړه نه ده شوې. پیاده جګړه او نه عملیات پیاده عملیات شوي دي.
د موسی کلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قمندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ مخی د ولسوالۍ د سیمایزو چارواکو د غوښتنو سربیره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ څپو 621 لنډو څپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
درنو اردوونکو رپورټونه وای په زابل ولایت کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ نښته شوې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اجانس د ځینو سرچینو په حواله رپورټ ورکړي چې د ملا اختر محمد منصور او د ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ نښته کې 15 کسان وژل شوي دي. تر اوسه پورې طالبانو او د افغان حکومت چارواکو دا نښتې نه دي تایید کړي، خو یو شمېر هغو کسانو چې د طالبانو د بیلابیلو ډلو ترمنځ منځګړیتوب کوي د اسوسییټډ پریس اجانس ته د دې نښتو په اړه معلومات ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل ان څخه اورو.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبري دوه ورسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وژل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنۍ نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر لخبري د ورسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاص افغان په ولسوالۍ کې د طالبانو په یو غټ رقم جمع شوي دي او هغه اختلافونه چې د پمنځ کې موجود سیمه د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسی. د دې سره سره چې مشران او سپینګری د دې په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو داسې ښکاري چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بالاخره د دغې تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابلو، کندهار، هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی و. نوموړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي و ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالف. ملا عبدالمنان ویلي و داسې معلومات ورسېدلي چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. تر نوموړي په وینا کې چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا پنځه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور دادولا د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
دا مشال ریډیو ده.
مشال رادیو ته تاسو غوږی خبرونه د سلام پښتونخوا په خبرونه کې تاسو لپاره سندرې هم لرونو. راځي چې د حمید خان د یو سندره در واورو او بیا به د رپورټونو په لور لاړ شو.
پلی پٹی خست باہنا لرو دتنگو کنو پشان کلا دسڑو نو لرو بریش میرا پلی پٹی خست باہنا لرو زیچ مینا محبت خپل مال یار تو زیچ مینا محبت مالیار یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن پر گل سار کو ہر یو گل دس پر لی بہسار تو دا پل سا تو ملکن
درنو اردوونکو تاسو د مشال اړې خوراونی ته غوږی. وال سټریټ جرنل ورسپانی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستندویا رول ته کتنه کړې ده. ورسپانی لیک چې له مخکې پرته اوس په افغانستان کې پاتې شوي امریکایي ځواکونه یو بدل میشن پر مخ بوزي چې یوازې د افغان سرتیرو مرستې ته ولاړې وي خو په خپل په ځمکني کاروایانو کې له هغوی سره برخه نه اخلي. د مقالې نورې برخې ملي امیرزاده نور.
وال سټریټ جرنل ورسپانه لیکي که څه هم امریکا په افغانستان کې اوس نیغ په نیغه په جګړه کې بوخت نه ده خو بیا هم په پوره ډول له جګړې لري هم نه ده. ورسپانه لیکي د امریکا ځانګړي ځواکونه له افغان سرتیرو سره د وسلوالو خلاف په ځمکنو عملیاتو کې د ورځې یو یا دوه وارې ورسره وي خو خپله ودانو ته نه وردننه کیږي او نه هم په وسلوالو پسې خپله ورځي. د ورسپانې په خبره امریکایي ځواکونه په هوایي بریدونو کې د دښمن د هدفونو پر ضد کاروایی کوي او یا بیا د افغان ځواکونو د ژغورنې لپاره ورځي. خو د امریکا هوایي ځواک وای دغه بریدونه د تیر کال پرتله اوس 80% کم شوی دی او د اعلی چارواکو د اجازت ضرورت لري. رسپانه د امریکایي ځانګړي ځواکونو یو پوځي چارواکي میجر جیمز نیپولیټ لخلیل کی چې دوی له افغان سرتیرو سره په مشن کې برخه اخستې شي، خو په دې مقصد یې نه کوي چې افغان ځواکونه په خپل د مشن پر مخ وړلو جوګه شي. دغه په خبره دوی یوازې مرسته کوي. وال سټریټ جرنل لیکي په افغانستان کې زیاتره مشنونه ځانګړي امریکایي ځواکونه کوي چې مهمه ذمہواری د افغان سرتیرو صلاحیت زیاتول وي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر د 9,800 ټیټ کړی دی چې د راتلونکي کال تر اخره به په مکمل ډول له هیواده راوویستل شي. امریکا د 2018 کال پس په افغانستان کې د سفارتي امنیت تر حده د ځواک د ساتلو ژمنه کړې ده. افغان ولسمشر اشرف غنی داسې اشاره ورکړې دي چې د 2018 کال پس هم د امریکا مرسته به یو ښه خبره وي، خو په ښکاره ډول یې د امریکایي ځواکونو د موجودیت خواهش نه دی څرګند کړی. ورځپاڼه لیکي د پخوا پرتله اوس امریکایي ځواکونه په افغانستان کې یو مختلف مشن پر مخ بوزي چې مخکې د هیواد په غرییزو سیمو، کلو او فصلونو کې د وسلوالو خلاف کاروایانی کړي دي. د 11 ستمبر د پیښې راهیسې په افغانستان کې د جګړې پر مهال 1500 امریکایي سرتیري وژل شوي دي. د روان کال د جنوري پر اوله نیټه د کابل حکومت په رسمي ډول د امنیت چارې په خپل سر واخیستې چې اوس افغان سرتیري د وسلوالو خلاف مهمې کاروایانی کوي. په عین حال کې وسلوالو په ښاري سیمو کې په بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی چې د افغان ځواکونو لپاره یوه ازموینه ده. د امریکایي خاصو ځواکونو یو کمانډر میجر جنرل شان سوینډل وای طالبان له دې خبرې ګټه پورته کول غواړي چې اوس په افغانستان کې ائتلافي مرستې کمې شوې دي، خو د هغه په خبره افغان امنیتي ځواکونه په مؤثره ډول د وسلوالو خلاف جنګیږي. دی وایي د افغان حکومت پوځي بریا به له طالبانو سره د سولې په خبرو اترو کې ګټور ثابت شي، خو بیا یو افغان پوځي چارواکی وایي اوس هم امریکایانو ته ضرورت لري ځکه چې دښمن یې د نورو هیوادونو له مرستو سره مضبوطیږي.
ملی امیرزاده و چې د وال سټریټ جرنل ورسانه د یوې مقالې مهمه برخه تاسو ته وړاندې کولې. ډان ورسپانه لیکي د بلوچستان آزادۍ غوښتونکي یوې ډلې مشر برهمداغ بوختي له حکومت سره د مذاکراتو کولو خبره مثبت ګام دی. د مقالې په یو برخه کې راغلي کچر ریاست پر اختیار د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي، نو باید په خپل تګلار کې بدلون راولي. د مقالې نورې برخې د یوې وړوکې د میروستو ډان ورسپانه لیکي چې په بلوچستان کې بیلتون غوښتونکو ډلې بلوچ ریپبلیکن ګوند مشر برهمداغ بوختي د روان کال په جولای میاشت کې سویز انفو سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې د پاکستان حکومت هغه د اسامه بن لادن وروستو تر ټولو زیات خطرناک تن ګرځولی وو. د ورسپانه په خبره په دې خبره کې سنا څه حقیقت شته ځکه چې ویکیلیکس په 2010 کال کې د امریکا د سفارت پټ اسناد خپاره کړي ول او په هغو اسنادو کې برهمداغ پاکستان ته د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل وو. برهمداغ چې د نواب اکبر بوختي لمسی دی په سوئزرلند کې د خود ساخته جلا وطنې ژوند کوي. په 2016 کال کې د اکبر بوختي د وژنې وروستو نوموړي له پاکستان سره د هر قسمه مذاکراتو نه انکار کړی وو، خو نوموړي د تیرې چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په یوې مرکې کې ویلي وو چې دوی په مشروط توګه د بلوچستان له ازادۍ غوښتنې نه په شا کېدو ته تیار دی. ورسپانه کې که څه هم د پاکستان حکومت د برهمداغ بوختي د خبرو هرکلی کړی، خو د حکومت تر بندیز لاندې بلوچ لیبریشن فرنټ ډلې مشر ډاکټر اعلی نظر دې سره اختلاف څرګند کړی دی. نوموړي د اختلاف لپاره محتاط ټکي خوښ کړي چې بوختي قبیله خپه کول هم نه غواړي. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي په دریس کې بدلون راوستو کې بهرني او کورني محرکات شامل ول. خبریال شهزاده ذوالفقار په دې اندې چې په دې کې نړیوال فشار هم شامل دی. دغه خبره د پاکستان حکومت د لویدیز ځینې هیوادونو سره په دې خبرې کړې وي چې په دغه هیوادونو کې میشت د ځینو ډلو مشران په پاکستان کې دننه خلک ترهګرۍ ته هڅوي. ډان ورسپانه لیکي چې په سیمه کې سیاسي منظرنامه هم بدله شوي ځکه لویدیز هیوادونو د پاکستان خبرو ته غوږ ایښودی دی. ډان ورسپانه لیکي چې د برهمداغ بوختي د خبرو جاج واخیستل شي نو په دې کې ډېر چیلنجونه هم موجود دي. نوموړي په مرکه کې په هغه شرط له حکومت سره د خبرو وړاندیز کړی چې په بلوچستان کې فوزي عملیات ودرول شي او امنیتي ځواکونه له دغه سیمو راوځي. ورسپانه د یو بلوچ سیاسي مشر یوسف مستخیل په حواله لیکي چې فوج به عملیات نه ودروي ځکه چې فوج په دې اند چې بیلتون غوښتونکو ته یې ماتې ورکړې ده او باید حکومت ته تسلیم شي. ډان ورسپانه لیکي چې چېرې ریاست پر اختیا د دې موقع نه ګټه پورته کول غواړي نو باید په تګلارې کې بدلون راولي. ورسپانه د پخوانی سېنټر ثناء الله بلوچ لخلي لیکلي چې د ریاست او بلوچستان ترمنځ د اعتماد فقدان دی او باید دا په ترجیحي بنیادونو ختم کړل شي. د دوی په خبره فوز په دغه صوبه کې ستراتیژیکي ګټې لري، خو باید د بلوچو ګټو ته هم پاملرنه وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال اړیته تاسو غوګې درنو اردوونکو په ننګرهار کې د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام پرانسته وشو. دغه پروګرام چارواکي وایي چې د 15 کلونو په دوران کې به په ټول افغانستان کې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې 25 زره خزي وروزوي. نور حال ل جلال آباد نه د مشال اړیو خبريال باد محمد عابد راکوي.
د خزو د رهبرۍ د پراختیا پروګرام چې د شنبه په ورځ په جلال آباد کې پرانسته وشو، د امریکا د خلکو د پراختیایي ادارې یو ایسټ د پرموټ د پروګرام برخه ده چې د افغانستان په 15 ولایتونو کې به د 15 کلونو په دوران کې تطبیق شي. د دغه پروګرام د همغږۍ د دفتر مسول نبیله قادری کوهستانی د پروګرام د پرانستې پر مهال خبریالانو ته وویل:
هغه نجونې چې د 12 نه فارغې دي په پانتونونو کې شامل دي، یا د پانتونونو نه فارغې دي، د 13 تر 13 کال پورې عمر لري، هغه په بار کې نیسي. دوی یو تعلیمي نصاب لري چې دغه تعلیمي نصاب د امریکا د زده کړو بین المللي انسټیټیوټ او نورو چې افغان تخصصان دي، دوی سره یوځای شوي یو ګډ تعلیمي نصاب د جوانی په نوم سره لیکلی دی چې د رهبریت اړین موضوعات ټول په بر کې نیسي، او دغه موضوعات به په 3 میاشتو کې دوی ته تدریسیږي چې په هفته کې 3 ورځې او 2 ورځې 4 ساعته د صرف دننه او 3 ورځې د صرف نه بیرون تقطي او عملي کارونه به کوي.
د ننګرهار د ښځو چارو ریاست مشري انیسی عمرانی وویل: د دغه پروګرام موخه دا ده چې د ځوانو نجونو استعدادونو ته رشد ورکړي او له نارینه وو سره څنګ په څنګ په ادارو کې د کار کولو جوګه شي.
تقریبا دغه پروژه 15 زره خويندې په رهبریت کې وروزي، او دا په ټول افغانستان کې تقریبا 15 زره خويندې لپاره دا په 5 کلنه پروژه ده. په 5 برخو کې کار کوي. موږ فعلا یو پروژه چې د رهبریت په برخه کې ده، نو هدف دغه پروژه د خزو توانمندي ده. موږ څنګه وکولای شو چې موږ خويندې د ورونو تر څنګ باندې کلیدي پوسټونه خپل کی؟
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي عمیرا رفی په خپلو خبرو کې پروموټ پروګرام د نجونو د ظرفیت د لوړولو لپاره ګټور وباله.
منګا ډېر بایستعداد خويندې لرو، اما د کلتوري محدودیتونو او د امنیتي مشکلاتو او اقتصادي مشکلاتو له کبله د دې د استعدادونو تټول کېږي. په واقع سره چې پروموټ د خويندو د ظرفیت لوړولو لپاره ډېره یو مهمه پروژه ده.
د پروموټ د پروګرام مسولین وایي چې دوی د لوړو زده کړو، پوهنې او د ښځو چارو وزارتونو سره د نجونو د استعدادونو په لوړولو کې کار کوي، چې د 15 کلونو په دوران کې به د افغانستان په 15 ولایتونو کابل، هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار کې 15 زره نجونې د لیډرشپ یا رهبرۍ په برخه کې وروزي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
درنو اوردونکو، تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږ یې. هم دې سره د سلام پښتونخوا خبرونه پای ته رسیږي. په اخر کې درته د ګلپانی د سندره دروړو، خو د مشال رادیو خبرونه به تر ماخام شپږو پورې دوام لري.